د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د ماشومانو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د توقیف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په دلیل د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم کړې چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوي ورغلي افغان کډوال ښایي بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته خو هم خبرداری ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونو افغانانو ته چې نږدې 2 کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری دا افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت غواړي چې دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداري ورکړ. دا وروسته لدې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري 2 ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړ میشپې حملې د اودیسې بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل کله روسیې پرته صادراتو ته د اجازې ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیاته توده وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی نن په 3 ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستاني طالبانو د ډلې حملې به له افغان طالبانو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې شاربو. سپینه ماڼۍ وایي چې په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
په دې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوی دی.
د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو د کمیدو په اړه هم یو راپور لرو.
دا سم پیوازان موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې دلته تر څه خدمت کړي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن کابل ته درې ورځنی سفر پیل کړی. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د وسلوالو پر حضور د افغان طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. په دې اړه جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال دوته پرې نږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوه موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوال نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوه پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وروسته د غسرګندونو ته په جواب کې وویل چې دوی د دوه تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس په افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نور موضوعاتو بحث وکړي. د یادول ورده چې تیر ماخام هم په پیښور کې وزانمر ګبریت خلکو ته مرګ جوړ لواړوله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرخه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولې دي.
و موردل چې په پام کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازي آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د وسلوالو پر حضور هم له طالب چارواکو سره خبري وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼو پوځي چارواکو تور لګولی چې ټي ټي پی له افغانستانه په پاکستان کې حملې تنظیموي. زما همکار دی ورستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تورونو په لګولو سره غوړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډېر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پی په دوه برخو وېشلې وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فرموله روانه ده، هغه ټي ټي پی چې برخه یې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغه سره خرابیت لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځله طالبان د تیرو وختونو زلمانه لکه متفاوت دي. هغه دا دي چې طالبان وسته نور ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکای سره، همدارنګ د روسانو عرب او چین سره په خوا په تیر دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې نه هرڅه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړي چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یو جګړه شروع کړي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به دا ځنه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دوی په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسیږي هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلود. اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مختوی شي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویان لري، تګ راتګ لري سره. نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به دا هغه سره یو ځای کیږي.
میخیل سے پدے برخے کی بہترین تگلارا چد اچھے د کابل او اسلام آباد ترمنز دغه تا ویلی ما ویلی پای ته ورسیږي.
نو بهترین لار امداد چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پر اسمت پیژني او هم نور منطقوي هوادونه. کچیر په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره هم په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره هم په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل و چیل ازادی رادیو سره خبری کولی.
د ازادی رادیو خبرونه اوس شپا ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنی چپا دولس شپگ نوی،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په دې ورسیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له کبله مرستو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. د سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې د 2020 کال د دسمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دې کسانو شمیر له 10.1 میلیون څخه 10.1 میلیون ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پرده سره کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 25 سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.1 میلیونو څخه 1.15 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2020 کال د دسمبر نه د سږ کال د مې میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یو کارکوونکی رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکي وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادی رادیو ته وویل
ما انوای خوشنط را بداریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط بکنیم.
موک هر دل تاوتری خوالی لرو هر اغتر چه رو کردوه دوی هغه تاوتری خوالی دی. زه د کورنۍ ټوټې پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
یعنی سازمانهای بین المللی از ما حمایت بکنند که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم اینه است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خوښینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپه دي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې به د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچالو شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې منیسی مبارز ازادي راډیو ته وویل
په
یقیني توګه د راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی. نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخاوني ولشي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د هغو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه لایحې ته په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هر کلی کړی.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هر کلی کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایل او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپلو متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل یې اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جری موران د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د جولای په 12مه یې د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره د ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تیرې شمې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلي د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به حقوق افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوي رامنځته کړي. همدا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایبي په پروسه او په درېمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یې یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې څه کم دوه کاله مخکې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
موږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسوي د افغان کډوالو او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی ژوند شروع کړي دلته.
میرویس ځاځی چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې کې د پناه غوښتنه ومنل شي هم هیله من دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
که چیرې داسې یو اقدام ترسره شي، نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او آرامي به ترلاسه کړي، بلکې دا نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې په تمه دي، د دوی د کیسونو په پروسس کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیه په پروسه کې له افغانستان څخه وایستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 10,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس د لنډمهاله بشردوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فریده سیال چمتو کړي.
له برېټانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونې روستۍ ګڼه کې لیکلي دي، له 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی، په روستیو کې د کورنیو چارو د وزارت له امر وروسته ویزې ترلاسه کړې دي. دا ورسپانې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیره کړې ده. وړاندې ویل شوی دی د اقدام د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره ښکېل و. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لسګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وویستل شول. ځینې چې ونتوانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیږد په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسی په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تیره کړې ده. موسی ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورټ تمرکز کړی او لیکلی دي د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغولې افغان نجونې له پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمه یوسفی څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ایلیک کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خزنه لوبغاړي وایي فیفا دې دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان له بېلابېلو برخو له هم د تیرو جګړو د سرګلولو، ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کېږي. بختیار ساحل او په دې اړه تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2020 میلادي کال له جنوري د 2020 ترویشتم میلادی کال تر جون میاشتې پورې 1092 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته چې د دې شمیر نږدې 15% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیرې شریکې کړې.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شوو ماینونو او نه چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي. او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 1501 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوی د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلیو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 1034 ماشومان معلول او یا هم وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ام ډي سي ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 1035 کسان د ماینونو د چاودیدو له امله وژل کیږي.
په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړې چې د دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه ورته کوي.
میرویس حوزوي روغتون دا غوښتن ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي چې په خپل سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نشي پوره کولای. اوس له دغه غوښتن څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سیوی. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مينوم دی د یمن ولایت څخه مریضان راوستي دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر مش خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پایوازان مش سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره زی د کښینې لاس پری وی ډوډۍ خوري خپل ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دل تار څخه خدمت کړي نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو هيا موږ خپل ډوډۍ ترتیب برابر کو.
څنګه نه راغله ته مریض مرا وسلی په تیم وسره وسې به بار دوا د دباین دوا خمو سره په فامرست ور سره کېدل ول سره کمزورې ده. په بل خو موږ غلو به ډیر دوا یې ور کول مریضان سره شته دوا ور کول هر شی په خانک پیدا کړي او شینو پیدا کړي.
د میرویس حوزوي روغتون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې. خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه ده چې د مهال ناروغان د درملو د کمښت له امله لستوند سره مخ دي. د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت له امله وس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي.
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو. نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشت مریضان د لیر ځای سره لا یو وجه به دا و چې دلته ګرد شان مهیا او ګرد دوی ته موت ورسېدله. مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دوا چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړي موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دوا چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ د استون زمینی وای د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستې کمې کړي چې لکه بلای میرویس روختون د درملو لجدي کمش سره مخ دی.
دوا حکومتات راغلي به د وزارت لښت دواراله نو د شاو خد به میاش کیږي چې د دوا دغه بند کړي د باندې آی سی آر سی په افغانستان کې بنځي شبخانه
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم د میرویس روغتون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیایي مرکزونو سره د خپلو مرستو د کموالي مسله خپلې مالي ستونزې بللې، خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپلې مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسؤلانو غوښتنه وکړه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمای کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماشومانو د تعلیم د فعال متیو لا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ښاغلی بنټ بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیو لا ویسا د توقیف دوام یا خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرطه پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو سپارښتنه کړې. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه مطرح کړه. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم وکړه چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوي ورغلي افغان کډوال خایي بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته یې پخوا هم خبرداری ورکړی و چې د روانې جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه کړې. ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیز نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداری ورکړې. دا وروسته لدې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې یې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړمې شپې حملې د اودیسه بندري ښار زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل که له روسیې پرته صادراتو ته د اجازې ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکوری په هیوادونو کې هوا په بیساري ډول توده شوی، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان میرن پرون وویل دا تودوه څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیات توده شوې وه. همداراز د شمالي نیمکوری د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
ما بیگا ټول شپه جړل دي د اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ول ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه وغورځه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنځه ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال د پوهنتون پرانستلو ته شیبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي، داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري په اوبو لاهو شوه.
دا څرنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري، آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
نن پام دیګل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د طالبانو له دوه مجلی راتاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وتړل شوې. دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې. په 1401 کال کې لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنکړه. سکال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه، خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي راډیو ویل چې د انجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کېږي. هغه انجونې چې تېر کال ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې، دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثره کیږي. چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شولا، چې خپل ځان تم فکر وکم ولیو تعلیمي کال مکمل خلاص شولا، موږ تر اوسه پنتون په سیستم کې نه داخل شوی، موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورسه پوري، ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخل ما مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورسه پوري بتللو بیرته برسللو څلور ساته لیار به موږ ایوراز تای کوله چې و درګه خیر دی چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو. نتیجه خیر دی چې بل ورځ لور شو آینده ساز او افغانستان د پاره حاصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکړ ته به چراغ لو ګنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړل. موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسم کې می اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د دې تماو چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دینوم اعلان شي، ځکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړی وي.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي. کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم. خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول، کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوفر غلای وزه زوف شوې یم، چې کله می پلار و مور راغل ده ما سر تا ودره دل مالزه خوی کانکور پا نتایج پا ده بهترین که نیمه زه وست حال هم ده افغانستان طول ده افغانستان ده نفوس ده چه پا 401 کال که امتحان ورکا دو طول تزه چلنج ورکم چه حد اقل که زه اول نمره نوم زه خوی پا ده بهترین که هم اول اقای ده بهترین تاثیر چه موگه پا ده بهترین که نو اغو خو دیر سخت تاثیر پانه وکرلا چه بیا چه کلا پنتونی نبند شوال دست روحی تکلیف تا پیدا شوایده، یعنی تتروز پوری اعلان شوال آده کانکور ده نوی تقسیم اوقات ما بگر طولش پا جاره دیده اوس مسترګي تک سری دي مور مرته ویل خیر دی ویل ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه وغورځولو.
مریم بیا له 12 ټولګي فارغه شوه. هغه وایي چې د کانکور ازموینه ته چمتووالی نیولې وو، خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي. هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي، خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای.
اعلامیه چې خپره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي، لکه نجونو هم حق درلوده هغه فرمی واخلي. دغه قیمت معلوم و، اعلامیه خپره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره یا موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړی شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب اوسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی. بیا هم
هم موږ ته فرمی راکړي د موږ نه پیسې واخیستلې او چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته اعلامیه چې خبره شو په غو کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخت او ډیره اساسي ازموینه د انجونو لپاره ده. ګوري هر انجلۍ کله چې 12 سنف پورې زده کړې کوي هغه یو هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګوري د تحصیل او د په تحصیل انجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنا دی چې یعنی انسان په ژوند کې اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان انجو نشته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر 12 پورې کانکور ازموینې ته درس وایي، کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لا خوشي. ګوري د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د 12 سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دوه چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دوه دغه ټول مکمل درسونه وایي. خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پری نیک دي چې افغان جونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخت موضوع ده، ډیره سخت موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سره پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوچ خاري. دغه موضوع د انجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قران چې موږ یې وایو، هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څنګه موضوع ده چې د انسان او د ښځې او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عائشه تحصیل نه وکړای؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فردي په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي د لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایست نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې ملنی ملت چې دا یا غنیم چې دا منګه ګټ کوو فرض کوو دا یو توان دی دوم توان دی چې کله چې خزي منګه نه پریدو چې ډاکټر وکي او وی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر ډاکټر باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواد وي نو اولاد هم چې دی سواد خواته زی او کوم مور ګان چې باسواد نه وي دا وی اولادونه هم پاره کاشه باندې چې د باسواد مندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې د شل میلیون وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي
دینجونو پس دکړه کې د خاند او د دې کار د ځین پاک لمو د زدکړې په برخه کې لفعال قمر نیازی سره مرکه کړي نو موري د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګني
سرطان په نهويشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کیږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایتو کې سکل دغه امتحان کې انجینې بې برخه دي چې د واقعاً د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته یعنی افغانستان دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي هیڅ ملک نشته ولې افغانستان محروم ده ولې انجونې پوهنتون د ازمایښ څخه محروم کړي دي کمن انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنی ډاکټران دي قابلګان دي نرسان دي هغه هم دا اوس اجرای وظیفه کوي نو سبب دا هغه جاګوزین څوک وي چې د پوهنتون دروازه تابند کړې ده او ته د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي سبب د دغه انجونو جاګوزین څوک وي څوک به د هغه ځای ونیسي کوم فابریکا لري چې تولید یې کوي چې بیا برته د خلا یا دغه خالیګه یا دا ځای تر ډک کې یا د کوم بل ملک څخه بیا په راولې خپل ملک ته دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاسو د بل ملک څخه راسي تاسو خدمت وکړي ولې ته خپل په ځان بسیا نه سي ته خپل ځان نه بسیا کوي ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصي اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ د کوم را لکه څه خوځښت درلودل لکه څه خوندې لاره پیدا کړل په قانونونو ته لکه زره اوس فرصتونه برابر سو لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندستان ته تداوی ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو هغه محتاجي تر باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلم ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چې په فریاد چې نن دروازه باندې ده نن دروازه خلاص ده نن د پاکستانیانو د پولیسو نخري دي نن د ملیشیا او نخري دي یا د ایران په بارډر باندې ناست دي نن د ایران د ملیشیا او نخري او د بلوچستان نخري او وهلو تکول زغمي افغانان ولې دغه فکر د ځان سره نه لري ته څنګه حاکم نظام یې ته څنګه مشر یې ته څنګه مسؤلیت لرې خدای ته مسؤلیت لرې خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري بیا که چې هیڅ کار هم نه وي او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري ته به الله پاک ته څه جواب ورکوي خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې الله ته څه جواب ورکوي دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته ولې دوی د ټولنې وړي د فلجېدلو خواته دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي
بله په 401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستل انجونې بریالۍ هم سولې په خو نمرو باندې تب پنځي ته هم داسې نور لوړو پنځیو ته خو یو کال وته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ
خو دغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي د دوی بې اتفاقي ښیي د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه شي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته ځکه چې تېر کال دوی د اقل امتحان ته اجازه ورکړه یو اعلان دی وکړه چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو دا هم درته ثابت شو تر ننه ورځ پورې هغه وزندوله چې عبر ثانی تماتل سي دا څنګه عمر ثانی د چیس نه اجرات دکېږي په دې باندې او نه دا عمر ثانی صادر کیږي ولې نه صادریږي دا عمر ثانی ته مونږ غاریان پاتې او چې دا سره کم عمر ثانی شو او بل دا چې سقال دی به د کانکور اخستلو کې اجازه ورته ورنکړه ټول پانتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سقال دغه مو نخلي امتحان هم تنه ونخلي خصوصي پانتونونه هم د انجونو څخه امتحان د غوښتې معذرت نه غوښتې نه غوښتې ده د نوم لیکلو څخه دولتي پانتونونه هم ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د انجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې سقال دې بېخي اجازه ورته ورنکړه ده دغه هدف دغه موخه دغه تدوی هره سیاسي غوښتنه په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربې ځان هم وشرمو خپل اقتدار هم وشرمو خپل حکومت هم وشرمو.
بله تاسو څه فکر کوئ اوس به ما خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي مکتبونه شروع کیږي پوهنتونونه شروع کیږي کلا دوی دا ثابته کړه چې د اسید خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې انجونو ته چې تاسې امر ثانی پورې ماتل وکړي څه انجونې هم امیدواري وي څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزار و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه ندی چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولای د تحلیل او د درک فهمي په دې کې نستا او کسته خپل بنځي مشکلاتونه لري دغه په سببې نه کې خو موږ نه پویو مونږ ته د خلکو او د دوی تر مابینز واټن به خدي شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دې باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې او امید چې خلک درلودل هغه هم له منځه لاړه اوس بنو دوی یا به دوی پاتې کیږي دغه سي ټول خلک به تینا فراری کیږي لکه چې فراری دي دا وسم ټول دې د ملک څخه د باندې دوی په پات کې خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا د ټول خلک به دوی په خلاف ورته کیږي او بل اخره به دوی لمن زوري ځکه چې په نړیوال فشار په دې پوسو نه په آرامي غشتلو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیاي مبارزو باندې په هیڅ شي دوی سر خلاص نه شو څو د مخکې کمپاین د خزو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان وو په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی تا کمپاین هیڅ لکه چې زوزیم په خاينه یې جک شوی هیڅ خیال به باندې را نغله لا دا فرمان صادر کړ چې انجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلای دا ډیره ستره ضربه هم انجونو ته ده یعنی د ټولنې نیمایي برخه ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د وده لپاره ضربه ده خصوصي پانتونونه یې بېخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسټرۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړل خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسه لا بېرته نه سي راایستلی چې یو بلې خواته یو بل ملک له لاړ سي او هغه دپاره ګراوګان ناسته په ملک کې چې سره سر ورته ګوري ضربه ده سره سر چې ګوري درد ده سره سر چې ګوري هیڅ جبران نه لري دغه حالت چې دی اوس راوړی ده ډېره غمیزه حالت ده.
تیر کال چې کوم انجونو امتحان ورکړی و دغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دانه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې خزي په ټولنه کې د دوی ترڅنګ د یو ډاکټر په صفات د یو قابلې په صفات د یو واکسیناتوري په صفات کار وکړي زحمت وباسي او دغه سي نوري برخه کې کې انجینری ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاړې فضا ته پروازونه وکړل یوازې د اسلام کې کډاران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کډاران دي چې دوی د خزو ته د حقونو ورکې دی د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی دا چې د دوی په ګټه دی هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دی هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ چې فرهنګ یې نام بدی کړی د هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ور باندې بدنامی کوي هغه دا ده چې مرڅلاري محض ده دغه د مرڅلاري هېڅ چې دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله دوی چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه بتله ډاکټر صاحب ورتل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان راونوې د دوی که یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستا دا دوی خپل نه اهل توپ نړۍ ته ثابت کړل چې دوی څومره نه اهل دي
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته ښه وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنه باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 8 6 8 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جد دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گت نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستاپا سبینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم چې مصروف یا چې مغرور وي داسې خلکو یاری ما کوي میانا هغه کمانا ځان ران غاړي زما د زړه تاوان دې را کړي بیا دې زینا یو تاویز کر هندو لزما تا نه د زړه د سب